در افغانستان خصوصا صنعت توریسم که بسیار مهم است باید که
ممنونتان. تشکر. بحث امروز 25 دقیقه ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانانم تشکر میکنم که در بحث با ما بودن و از شما شنونده های عزیز.
سلامونه وقت مبخیر در افغانستان پو وقت در مخم شبه گوجه شیطاسی ازادهی را دیتا قاقی است. مخیر در چی دخبران مطالب تلاشو خبرونه. د طالبانو د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سالنګونو لویلاري د پاکولو چاري بشپړ شي او نن سهار و بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرانسل شو. د غلار د درنی واوري ورېدو او طوفان له کبله تیر جمعه د ډول وسایل پر مخ تړل شوی. د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن شمه په خپل ایکس پانا لیکلي د غلار سهار و بجې د لوی او کوچني مسافرونکو موټر پر مخ پرانسل شوی. هغه ویلي چې د دې لارې په ویلابل ساو کې د شوګ او مالګې د شیندلو چاري روانې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړ ډول خبرالانو سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دغه سازمان نن په ویلمه کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمو له مخې نیول کېږي، ضرول کېږي او آن د ویزې د نه لرلو په تور شړلو ته اړ کېږي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز دیولو لکبله دی وی کورنی 15 غړي مړ شوی دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دی و ناروغ د درملنې لپاره خوست ورغلی وو. د سره د مخ کې بیا په خوست کې د غازو ډبي د چاډین لکبله دی وی کورنی 4 غړي مړ شوی وو چې درې تنه ماشومان په افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او په ژمي کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې سین وخت د به منفجر کیږي او يم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغان اسري مشه ټول نوای د زړه په سوریا اختا تل ستور ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روختونو ته معرفي کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د غداري پرونیکشن په خپل ایکس باندې لیکلي چې د دغه ماشومان د درملنې لګښت افغان اسري مشه ټول له خوا ورکول کیږي. د ټولن مخکې د زړه په سوری زيني اخته ماشومان د درملنې لپاره په کابل کې زینو روختونو ته ورپېژندلی وو. روسا خبرم دا چې د طالبانو د اجو قف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی المان سره پر دینی علمی مسایل او د دوه اړخیزو همکاریو پر پیوړتیا خبري کړي. د طالبانو د اجو قف وزارت پر اثر مولوی وزیر رحمان منصور د ویات په مشرۍ پر نیک شنبه ترکیه ته لړ. د وزارت پرون په خبر پانه کې ویلي چې د سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شو دي. د ترکیه ځینی دینی المان او چارواکو په افغانستان کې د خزو انجنونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ
دموکه هوټل کابل رستورانت څخه توګه سن ویوړه
اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبریالان څومره لسون سره مخ کړي.
ثنا وایما افغانستان کې درسانی لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نشته.
افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ځله هم په خپل ځای دی.
د پاسپورت واړه ز د خپل د شخصا سپګ مشمکی سپنام میکړې لوم می نه دراوت.
خبرونه کې ترته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیبونو او جبري ایستلو لړۍ نور هم چټکه کړې چې په ترڅ کې یو شمېر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دوی په خبر ان هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري نیول کیږي. بلخ د طالبان حکومت هم وایي چې 15 افغان کډوال چې د پاکستان په بندیان وو د تورخم په دروازه کې تر خوشکې دروسته مسؤلینو ته سپارل شوي. نور حال د دې سپکمه پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې دغه هیواد امنیتي ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري ایستلو لړۍ نوره هم تیزه کړې او آن هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هیواده ایستل کیږي. تا تازه د طالبانو حکومت ویلی چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلی چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت له ګواښ سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دموکا هوټل کابل رستوران سي توګه سن ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سرخم د چیرته ویوړل. یو غټي ګاډي راغی دوه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه د کوڅه کور په کور ګرځي. دا غونډه نارینه زنانه غونډه وړي داسې خو نه وایي چې دا زنانه ده مردانا دا غونډې وړي. اوس هم موږ په روډ باندې دلته ولاړ یو هوټل ته نه شي تلای چې بیرته بیا رانه شي. اوس 15 کسان دلته روډ باندې ولاړ یو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي:
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نږدې یوه اونۍ کېږي چې د پولیسو له لورې نیول خپل اوج ته رسېدلي آن له کورونو او کارځایونو څخه یې نیسي چې هر ځای وګوري افغاني رستورانت یا هغه نانوایانې چې پرې لیکل سوي وي افغاني یا افغاني برګر یا د خوړو دوکان وي پولیس ورغلي او افغانانې نیولي دي. هغه کسان یې هم بېولې چې د ویزې وخت یې یوه ورځ هم تېروي. ځینې کسان چې زه ورسره په اړیکې کې یم وایي اوس یې تورخم ته رسولي او ځینې لا هم تریتم دي.
میبرم د جای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وایي:
دغه یو هفته کېږي بال نوي کال نه چې افغانان ډېر نیول کېږي او دغه دوه ورځې کېږي چې اتا زنانه هم نیول کېږي د زموږ خویندې هم نیول کېږي او ټول په نام د حاجي کمپ یو جای جوړ کړی دی په اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بل یوې ورځ یا دوه ورځو افغانستان ته ډیپورټ کېږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول سوي دي او نیول کېږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوي چې په افغانستان کې ژوند لږ وخت سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوي خو اوس تر هغې بدتر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د ډسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک له اخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسېدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانوی په تیرو 2 ورځو کې په افغانستان کې لسګون افغان خبریالان وژل شوي، ټپیان شوي او بندیان شوي دي. نور حال د فیروزیزی راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبریالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 2 ورځو کې په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسی، د خبریالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللی دی. د افغان خبریالانو دغې ډلې پرون یکشنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولی چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 18 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 500 ډیر سوالو رسنیو 250 د بیلابیلو لونو لامل تړل شوي او 50 نوي رسنۍ فعال شوي دي. د راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبریالان د رسنیو مسولین د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وهل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبریالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولنیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز یې د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبریالان او د رسنیو مسؤلین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیځ حوزه کې د یوې رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپلې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړه. نه یې په سیمه کې دي، هر ولایت کې چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي، هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی فلټر کړي. نن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبریال چې ده هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیق سوژي، د خبري اعلانو تولیدي سوژي، دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. نو د دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبري اعلانو په اړه بې عیدا کړي چې خبري اعلان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بېلابېل راپورونه او اندېښنې خبري کړي دي.
پر همدې موضوع مې له خبریال مزلفې کاکړ سره خبرې کړې او ترې پوښتلې مې دي چې افغان خبریالان څومره ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د رسنۍ لپاره یو روښانه، عادلانه حقوقي چوکاټ نشته. د بخصوص طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبریالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. د هغه نه مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزې او مشکلات چې هغه نه امنی د امنیت مسله وه چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوی، د ښځینه خبریالانو دپاره بندیزونه وضع شوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوم مات نشتونه محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسانی تعریف ته د خپل رسانی یا خبریال په دې معنا لري چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پر واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي. هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسوي. سوال کیږي د دې ازادي محدود شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبریالان ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دوی واقعیا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دوی ته فزیکي خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبریالان بندیز ول او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبریالانو برخلیک معلوم نه. ډېر شمېر خبریالان ارس ول چې وطن پرېږدي او د وطن څخه لاړ شي، چې دغه ټول هغه مسائل وچ په دغه سو کالو کې خبري اعلان سره مواجه سول او بدبخت نه وایم چې دغه راکټسته به نه دي بلکې لا هم نور د خبري اعلان په وړاندې محدودیتونه مخته ډیره دودې بخصوص تصویر راسم د شب سینه خبري اعلان بندیزو
بله
دي شزینه خبري اعلان چې دي هم یو د دې خاطر مثلا د ټولنې کلچر د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي بل خو د دې جنسیت په اساس د دې په وړاندې کم ستونزې دي چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې د شز خبري اعلان او اواز
بله بله اوس هغه لیکل کړم دغه خزینه خبري اعلان د وضعیت تړاو چاغي په ګوند ای وادونی کې د دغه وظیف تړاو راته معلومات راکړ چې غوی آلته سمره سن سره مخامخ کېدلی شي هغه ټول ته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شو محدودونه دي چې پر خبرلان بدل لګول شو دي لکه اطلاعات ته نه رسېږي تخ موارد به سمره ټول د خبرلان ژوند تاریخ کړی دی
متاسفانه وایم چې شزینه خبري اعلان چې په بخصوص په درې مهمو وادونو کې دي لکه مثلا پاکستان ایران او ترکیه دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلی توګه نه لري دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم د نس کولای چې خپل واز چت کړی ځکه چې هر هغه سټ په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم دغه سمتانات سره نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات مخامخ دي موږ وینو چې په دې وادونه اقتصادي ستونزې سره ډیر ده لبلې خاصه خامیت کې ستونزې دي چې د هر واد د پولیسو لخوا څخه دي هزار وضعیت کیږي ادي ته ګواښو کول کیږي او دی هغه کسان دي چې د تنس کولای په دې شرایط کې وطن ته ستانه سي او نه هم کولای سي دلته پاتې سي نو دا هغه
وروسته کې اخلي کاکړ کراته چې بلاخره د افغان خبري اعلان هغه کې خزینه دي کناري نه دي یوه برخلیک بچوي
په اوسنی وضعیت کې کچیر د برخلیک ارزیابي کوم چم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دي هم د وطن څخه بهر دي د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دي او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک په نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم د خبریالي مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مرګ سره چې ته لوبې کې او هغه چې له هوا څخه بهر دي هغه چې د اقل امکانات لري خو به درې مو هوا درو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دي نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتللې ده
خبریاله مزلفه کړو چې موږ سره مرکه کړو
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی
یو ډول افغانان امریکا کې د بیا میشتو په اړه فلیپین ته لیږدول شوې دي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور ورکړی چې دا افغانان نن د هیواد ته رسیدلي تر څو د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځنګړې ویزې یا ایس آی وی پروسه تیر کړي نور حال په دې راپور کې
یو شمېر افغانان د امریکا متحده ایالاتو د کډوالۍ ځنګړې ویزو یا ایس ای وی د کیسونو د پروسس لپاره فلیپین ته لیکدول سوی دي اسوسییټ خبری ایجنسی د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تریستیا دازا په حواله راپور ورکړی چې دا افغانان د دوشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه د غهوا ته رسیدلی دي خو په دې اړه چې فلیپین ته لیکدول سوی افغانان مخکې افغانستان کې او کنور هیوادونو کې معلومات نه دی ورکړل سوی اسوسییټ خبری ایجنسی د فلیپینی چارواکي په حواله ویلي چې د دوی او امریکا ترمنځ د هوکړې لمخې په فلیپین کې له 250 تر 300 غوښتنو کو افغانانو ته استوګنځایونه ورکول کیږي د یادونې د چې فلیپین د تیر کال په جولای میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو سره هوکړه وکړه چې د هغو افغانانو لړمحاله قربتوب دی وکړي چې امریکا کې د بیا میشتیدنې په لټه کې دي له دې سره ډیر شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو او دوسیو د پروسس لپاره پاکستان ته تللي په دغه هیواد کې د سخت ژوند شکایت کوي او د دوی د لیک د بهیر د چټکېدو غوښتنه کوي د امریکا د پناه غوښتنې کې ستلودونکو نظر ترکمنی په پاکستان کې د کډوالۍ د ستونزو او سختیو په اړه ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل.
اته میاشتې کېږي چې زموږ میډیکل او انټرویو بهیر ختم شوی، دویم میډیکل مو هم وشو. اته میاشتې کېږي د الوتنې په تمه یو، هیڅ پرمختګ پکې نشته. زموږ میډیکل اکسپایر شو او ریپورټول هم پیل شوی. پاکستان مدلتن نه پریږدي او موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
د ایس ای وی کیس درلودونکی میوند بل افغان کډوال دی چې دای هم ورته ستونزه یادوي.
ما کیس د ایس ای وی په مغه سابقه حالت کې ده، مغه اداري پروسس کې ده او دغه یو وخت کې چې ماجرینو باندې ډېر بد حالت ده. هر ورځ راځي نیول کیږي، بیا په نام د حاجی خان جوړ چې تولل کیږي او بلغجن افغانستان ته بل کیږي.
فلیپین ته د افغانانو لیک د متحده ایالاتو د هغو نړیوالو هڅو برخه بلل سوی ده چې غواړي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د افغان کارکوونکو د ملاتړ لپاره یې ترسره کړي. د فلیپین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا متحده ایالات به د دغه هیواد د لیږدول سویو افغانانو د استوګنې لکه د خوراکي توکو، کور، امنیت، روغتیایي خدمتونو او ترانسپورت ټول لګښتونه ورکړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان چې تیر شل کاله یې په افغانستان کې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره همکاري کړي او دغه هیواد کې ځانونه په خطر کې بلل هیواد یې پریښی دی. د امریکا متحده ایالات هغو افغانانو ته د ایس ای وی یا د کډوالۍ ځانګړې ویزې ورکوي چې له دوی سره یې په مستقیم ډول کار کړی وي او تر اوسه په زرګونو افغانان د دې ویزو له لارې امریکا ته انتقال شوي دي. یو شمېر نورې په نور هیوادونو کې امریکا ته د لیږدول کېدو په تمه دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د شنبه ویلي واشنگټن هیله مند دی چې په غزه کې د اوربند پر موافقه سلا وشي. انتونی بلنکن ویلي وادي غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي دا موافقه نهایي شي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمه لري چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې له پای ته رسیدو مخکې نهایي سي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري میاشتې پر شلمه سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې واشنگټن غواړي تر دوو اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړي ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبه په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 34 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیمه مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړې چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 نه د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 12 سواري سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لښت لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزه تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 15,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورټونو د اخیستلو پر مهال له ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورټ نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورټ په اړه زه د خپل شخصا شپږ میاشتې مکی سپنام میکړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضی لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅ څوک مې غږ نه اوري، هیڅ څوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي، په یو قسم ځان ته پاسپورټ اخلي. او کمیشنکاران شته دي، کمیشنکاران راته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په پنځلس ورځو کې ضمانتي پاسپورټ اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نه خپرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې دی کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ ځي کابل ته هلته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله مند یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما اسمه وختي د خپل کورودانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کېږي نه راوځي. مشکل نه پوهېږم، مشکل څه دی چې پاسپورټونه نه شته. که څنګه کمیشنکاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاري عمري لوګري سره شریکې کړې، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کېږي. قاري لوګري د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ په ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله یې د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړې چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره یې کمیشنکارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوې ته د دوه ټیسټ لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 26 نیټه پیل شوې وه چې لومړۍ سیالي مساوي شوه او دومې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور جزئیات د بختر سهیل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه منډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوې په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په شپږمه نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوې د 75 ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 243 منډې وکړې چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریک ایروین نیمه سلیزې ووهلې او د افغان توپ اچونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاڼۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 129 او عصمت عالم بیا په 100 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې له زیمبابوې څخه شپږ اتیا منډې شاته وه. نو زیمبابوې ته د 228 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یعنی لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې اووه لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا ورده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان یو د صفر پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
پښتو خبری مجله مو پای ته رسیږي. دری خبری مجله زموږ همکار فایزه ابراهیمی تاسو وړاندې کوي. فایزه جان، په خیر خبرونه ته
سلام. موسی جان، برای خودت و به شنونده های رادیو